از اینا را بشنوه و صدایی که او را همراهی بکنه.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت سلور بجیدی. اوس احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته غواکی است. مخکې در دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه. د خبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوه ورځ د جرګې زینو برخوال په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه وځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي اسناد او شواهدو پر اساس ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې تر 15500 ډېر پښتانه په بمی چودونو او هدفی بریدونه کې وجه شوی 15 میلیونه وسو زره بې کور شوی. همدارنګه شپږ زره وسو تنه بې درک دي چې مړی ژوندې معلوم نه دي. دا جرګه چې په پام کې و د اکتوبر په 11مه یعنی د جمعې پورز پیل شي د پیل ستونزو له کبله پرونسن پیل شو او ټاکل شوی دا چې نن هم دوام وکړي. په پاکستان کې د سرحد پونوم د سوداګرو صنایعو د خونې مشر فضل المقیم د پاکستان او افغانستان د دوړخیزو سوداګری د خکولو لپاره د ازادي رادیو د تړون پر لاس د ازادي سوداګری د تړون پر لاس لیک ټینګار وکړ. د پرون شنبه له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل شو چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته راکمې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه د لارو د بندیدو او پاکستان له لوري افغانستان میو پر صدرات د تعرفي سو برابر زیاتې د لکبله خورا ټیټه شوې ده. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې لمړۍ لوبه پیل شوې ده. تاسو ریچ نیک شمه دومان په قربتو پیل شوې افغانستان یې په چګټلې او تو پاچونه غوړه کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق قتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اسحق، شرف الدین اشرف، شاهد الله کمال، ننګیالی خروټه، کریم جنات، الله محمد غزنفر، فریدون داوودزی او بلال اسامه لوبه کوي. افغان لوبډله به خپل دوه مسلې سبا لومان سره ترسره کړي. پاکستانی چارواکو نن په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان تر سرمشریزي مخکې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول چې پر دې سرمشریزي د وسلوالو تاریخ توتیریخوالی او سیاسي ناکراریو سیوری غوړولی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر، د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین او د چین صدر اعظم لی کیانګ به د اکتوبر په 15مه او 16مه په دې دوه ورځنۍ کانفرنس کې ګډون وکړي. په روسي ونو کې د پاکستان چارواکو د خپلو سیاسي مخالفانو اعتراضونه سخت وځپل، د پښتنو پر ملتپاله غورځنګ بندیز لګوه او نوې قوانین معرفي کړ چې په پلازمینه کې لارینو نه محدودوي. د اپوزیسیون د زندانی شوی مشر عمران خان سلګونه پلوین هم چې دروانې میاشي په لمړی کې په اسلام آباد کې د لارین هڅه کړې و نیولې دي. د ایران د ماشومانو د حقونو د ملي ادارې منشي علي کاظمي وای په تهران کې له 3200 پیژندل شوی ماشومانو کارګرو څخه 15 سلنه بهرني ادبا دي. کاظمي پر لوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د زده کړې نشټوالی او مالی ستونزې د ماشومان مجبور کړي چې د تهران په سړکونو کې کار وکړي. د زیاتکړه د بهرنیو ادباو ادارې د ماشومانو په اړه د ملي قوانینو د سرغړونې له امله بیا ستاسو ماشوم کارګران ایستلې دي. که څه کاظمي د بیا ستاسو ماشومانو تابعیت په ګوته نه کړو، ایرانی چارواکی اکثرا د بیا ستادت به او اصطلاح افغانانو ته کاروي. ملګرو ملتونو او نه حکومتي موسسو پرون په دې ژور اندېښنه ښکاره کړ چې د ایمان حسین د دوی ګاڼه شمیر کارکوونکي له نیولو وروسته د جنایي پروسو لپاره محکمو ته وړاندې کوي. د ایران له ملاتړ برخمن حسین غیان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لزګونه کارکوونکي له سمیا شوریسې په دې نوم چې د امریکا او اسرائیل د جاسوسي شبکې برخه دي نیولې دي، خو ملګرو ملتونو دا تورونه ردوي. د دغه کسان شمیر چې ډیری د جون په میاشت کې په یمن کې نیول شوي لږ تر لږه 3 تنه اټکل کړی دی. او وروسته خبر هم دا چې د ان بي سي تلویزیون د راپور له مخې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسرائیل پر ایران دغه چخیستون کې بریټ هدفونه د ایران تر پوځي مرکزونو د انرژي تر سیاست پورې محدود کړی دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د پښتنو د قومي عدالت جرګه د بهیر په تړاو به تازه حل درکړو.
او ان شاء الله یو بهترین ډیکلریشن او کاخلای کړل متفقه د ټولې قوم.
په فرانسه کې د یو 22 کلن افغان د اسلامي ډلې له مفکوري څخه د ملاتړ په تور نیول کېدل.
سمای وهم سیم په وچه د شپږم ټولګي څخه وعده کړنه او سيزون به خلستون د مشکلاتو سره مخ دي.
کونار کې د کوچنی انجن و دی دل دا غوی جون لکړه و ډک کړي دی.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د رابل شوي قومي جرګې د بیلابیل کمیټو ترمن سلام مشورې روانې دي. د دغه جرګې وغړي اجي شیر مسیح د نن یکشنبه د اکتوبر د 10مه ازادي راډیو ته ویل چې تمه د ورځې تر پای د جرګوالو وړاندیزونه او سپارښتنې د عمومي پریکړې لپاره راټول او نهایي شي. تر ورځې پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین ویلي چې جرګه به د یکشنبه پورې خپل پریکړه اعلان کړي. د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي ډیټا لمخې په تیرو شل کلونو کې شاوخوا 8000 پښتانه په خیبر پختونخوا کې په جرګه کې چې د دې پټوکو د پښتنو نواجل شوي او لشپا گزارو څخه زیات ته غي لا درک شوي دي. که څنګه د خبر پښتونخوا په ریګي للما او شاوخوا سیمو کې مخابراتي شبکې او انټرنیټ کار نه کوي، خو موږ هڅه کوو چې لحظه په لحظه له تاسو سره د جرګې په اړه ورستي معلومات شریک کړو. اوس هم د دې موضوع په اړه زموږ همکار حدیث پردیز را سره د تازه حل برکړي.
مننه حسین جان، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. په د خیبر پښتونخوا په ریګیلال مسیمه کې د پښتنو قومي جرګې نن هم د کمیټو ترمنځ بحثونه روان دي. ورستي جزئیات دا دي، دغه کمیټې چې کوم لولا وړاندې ټاکل شوی دي، دوی پخپلو کې بحثونه کوي او د ورځې تر پایه پورې به دغه بحثونو نتیجه د جرګې عمومي پریکړې لپاره دا به وړاندې کیږي. ما شیبه مخکې د جرګې له یو ګډونوال شیر مسید سره خبرې وکړې او لدمې وپوښتل چې د نن ورځې د مشخصه اجنډا به څه وي. د ویل چې هیله لري او تمه دا ده چې وشي کړی د ورځې تر پایه پورې د ټولو کمیټو غړي او استازي یو مشترک تصمیم ته ورسیږي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او ان شاء الله یو بهترین ډیکلریشن او که خدای کړل متفقه د ټولو کوم قبیلې د پښتانه یا کوم سیاسی ګوندونه دي، کوم پال سیاسی ګوندونه غي او موسر لایمل په بنیاد باندې به یو ډېر بهترین ډیکلریشن کا خوده کول به جاری کیږي.
حسین جان، بل د پام وړ موضوع په دې جرګه کې د میرمنو ونده او ګډوند چې په دې کې میرمنو هم په پراخه کچه برخه اخیسته ده. د یوې میرمنې نادی په نوم د ازادي راډیو مشال څنګه سره خبرو کې هغه ویل چې په پښتون وطن کې د دې په ټکو چې کومه جرګه شوې ده، جګړه شوې ده، په دې جګړه کې د سړیو ترڅنګ میرمنو هم قرباني ورکړې ده، د دوی زمون ورک شوې دي او دوی هم متاثر شوې دي. نو په دې جرګه کې د میرمنو ونډه هغه ورته ډېر خوشاله وي او په نیک فالینی سي هغه وړاندې وویل
کسانو سره ملاو شو لیدنه کتر مې کړم پای کې خزه هم راغلي دي د مختلفو ضلعو نو ما ته خدای یو ډیره مثبت خبره ولګیده چې چونکی کوم د کام خبره کوي نو خزه هم د کام برخه دي. کوم د کام کې د فیصله سازه یو عمل نتیری ګلو کپاه کې خزه نه شامل دوه عمل زګرن چې هغه مکمل نه دی او بیا د دې ملټنسي کې او په دې جنگ کې کم چې په پختون وطن دی په دې کې د سړو سره خزه هم متاثر شوم دي. خزه شوی دی د خزونه بچی چې کم دی هغه به درک شوی دی. نو دا ټول تکلیفات چې کم دی په خزو هم تیر شوی دی. نو دا خزو نمائندگی چې کم دی هغه ته زړه په مثبت نظر ګورم ډیره خوشاله چې دا خزو نمائندگی مشتري من دلته راغلی من خاون اورو پر خاون معلومات نه راغلی بس دا غته پوسټو دی نسکاله او شو بس کان نه راوړ د کان سورک دی مونږ ته معلومات نه کیږي څه ته مونږ ته نه لګي بس الله یې کوي بس کله یو څوک زکات راکړي او کله بل لا کې بس دا په دغه باندې لګي.
څنګه چې دغه میرمنو خبرې کولې، یعنی په جرګه کې چې څوګم ګډونې کړې هغه په ډېرې په یو شکل نه یو شکر له جګړې متضرر شوې دي، او دوی تمه لري او هیله ده چې د جرګې ورستۍ پریکړه هغه پریکړه وي چې دوی د هیلو او توقع سره داسې یو پریکړه وشي چې په سیمه کې د پښتنو پر وړاندې د دوی په ټکو کومه ناروا او ظلم چې روان دی هغه ته د پایتکه کې خودل شي. بله
بله، پر دې سبب که څنګه تاسو موږ سره جزئیات شریک کړل، مشخصاً که د منظور پښتین پر خبرو باندې وڅرخیږي چې هغه په دغه جرګه کې کومې خبرې شریکې کړې دي، خپل پلویانو ته هغه کسان چې د پښتنو د حقوقو لپاره راپورته شوی دي د هغه خبرې ورته څه وي؟
او حسین جان، د پښتون ژغورنې ټولنیزې رسنۍ چې کوم دوی چلی اغاز څارما شیبه په شیبه څو شیبه وړاندې د منظور پښتین یو ویډیو دوی پورته کړی چې په دې ویډیو کې تقریبا 2 لس دقیقې د کمیټې یوی جرګی ته د خبري کې د خبرو عمده غي د خبرو په یوزای کې د پنړیوالو غږ وکړ چې د خاغلی پښتین پټو کوچې په یوشتمه پیړۍ کې داسې کوم قوم دی چې هغه له عدالت پرته او له داسې لومړنیو امکاناتو له لاسرسي پرته دوی ژوند تیروي. د خاغلی پښتین په خبره چې پښتانه په اوس وخت کې له دغسې وضعیت سره مخامخ دي، خو ژمنه یې دا وه چې د دغه جرګه به وشي کړی. د خاغلی پښتین په خبره د پښتنو اساسي او بنسټیزو ستونزو ته د حل لاره عمومي. بلې اوسېجان،
په دې کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه هم شوې ده. دغه مسلې باندې څومره هلته خبرې شوې دي که پښتانه د افغانستان راځي دی خو دې غاړې ته د پښتنو د حق او عدالت غوښتنه کوي. خپله د میشت افغان کډوالو د ستونزو لپاره څومره پرې خبرې شوې دي په دې جرګه کې؟
بله، د افغان کډوالو پر رابطه باندې په خپل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر لاغه دی وی پښتنې په جواب کې چې دغه جرګه به په عموم کې په د بر وطن په ولسونو باندې ساغیز ولري. د خغلی پښتین خبره دا و چې په افغانستان کې چې کومې ستونزې دي هغه د خیبر پښتونخوا له ستونزو سره تړلې دي. د خبره دا و چې کچیرته دلته ستونزې حل کیږي نو دا به په بر وطن کې په حالاتو مثبت اغیز کوي. او په ورته وخت کې د جرګې نورو ګډونوالو د پښتون عوامي نېشنل ګوند مشر هغه په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغان کډوالو ستونزې جدي دي، او دوی ویلي چې هیله دا و د خاغلی کاکړ په خبره هغه ویل چې په دغه جرګه کې د افغان کډوالو ستونزو ته هم اساسي حل لارو باندې بحث وشي او دا موضوع هم په پام کې ونیول شي. بله
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپل راپور کې ویلي چې میرمن او خزو هم ډیر شمیر ګډونوالي چې دوی پکې برخه اخیستې و، دوی څه ویلي؟ دوی حضور په دغه جرګو کې څومره د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې موثر تمامي یا دغه جرګې یا دغه کوم لارینونه چې کیږي هغه روحیه ورکې د جرګې برخوالو ته نور کسانو ته چغم راشي د پښتنو د خپلو هغه د کورنۍ غړي چې لاسه ورکړي دي هغه پښتانه چې ورګ دي د غوی د حقوقو د ترلاسه کولو او د پښتنو د وضعیت سره باندې د دې ګډون سره مرسته وکړي.
بله اوسې جانې، د جرګې په لومړۍ ورځ چې تمه وده په 11 د اکتوبر وشي، خو د زینو ستونزو لامل چې پخپل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او غړي هغه دلایلو ته اشاره کړې و چې د حکومت له لوري ستونزې او همداراز تنظیماتو کې ځینې ستونزې وي. په لومړۍ ورځو کې د ښځو حضور کم و زیات نه و، خو نن د ښځو حضور هغه کم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي. یو خبره باید یادونه وکړم چې له بده مرغه په خپله خیبر پښتونخوا د ریګیلال مسیمه کې دلته مخابراتي شبکې انټرنیټ سم کار نه کوي، او هغه څوک چې معلومات وړاندې کوي هغه باید له دې سیمې ووځي بیا هلته انټرنیټ کار کوي. نو دې هم چارې یو څه ستونزمنې کړي دغه او شیبه په شیبه معلوماتو. خو کوم معلومات چې لرو، د ښځو ونډه ډیره ده او ښځې په خپل هم ډیرې خوشحاله دي، او په مختلفو کمیټو کې دوی استازي موجود دي، او کوم مشکلات او ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي عملا هغوی په بحثونو کې فعاله ونډه اخیستي او حضور یې پر رنګه ده.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي پردیس، بیا هم د تازه او نورو جزئیاتو لپاره تاسو سره به موږ اوسو. مننه. ښه وخت.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بله درنو اوریدونکو، نن با تاسو د ازادي رل سپو څخه د پاکستان پښتون ژغورنې غورځنګ لوري کوم قومي جرګه چې رابلل شوې ده تازه په تازه جزئیات ووري. وسم ورزو د مشال رادیو برخي همکار مونږ سره خغلی زاور خان وصل شوی دی. لدوی څخه به پښتنه وکړو چې په پرون ویل شي ول چې ممکن نن په جرګه کې کار پای ته ورسوي. تاسو چې د جرګې ځای ته تللی وي وځه څنګه د تخکاری اینن به جرګه خپل ورستي بیان خپور کړي؟ خان صاحب
مننه. زه د جرګې د زینه اوس بهر يم ځکه چې الته کې خو د موبایل سیګنل کار نه کوي، نو د وس نه یو ساعت مخکې زال تکه ما زده حالت نه بهر راوتم نو جرګی کې نن په مرکزی پنڈال کې مشران ناستی او چې کم سیاسی مشران یا کم خلکو تر جرګی دعوت ورکړی شو بلنه ورکړی شو هغه خلک راضی او په مرکزی پنڈال کې ویناګانې کوي چې کم الته خلک موجود دي دا غي تر څنګ چې کم د مختلفو اولسوالو ضلعو کمې پنڈالې دي الته کې خلک ناستی یغي الته خپل مشورې کوي نو د جرګی چې کم دی هغه تر مازیګره پورې وخت چې تر مازیګره پورې به دغه پنڈال کې خلک ویناګانې کوي د مازیګر نه وروسته به بیا یو د اتیا کسانو د یو اتیا کسیزه کمیټي به یو جرګګۍ به چې هغې ته به دا ټول وړاندیزونه راغونډېږي او هغې به بیا د هغې نه یو حتمی اعلامیه یا یو حتمی فیصله چې کوم دی نه هغه جاری کوي او د هلته کې چې مونږ کوم مشرانو سره خبرې کړو نو هغې وویل چې د ماښام نه پس یا ماسخوتن ممکن ده چې بیا دغه اعلامیه دغه د کوم خلک موجود دي هغه ته بیا وورول شي خو یو ځنې مشرانو پکې دا موي چې موږ به کوشش کوو چې نن دا ختم شي دا ټول چې کوم عمل روان دي خو کچري عمل روان نشو بیا به موږ دا خلک سبا سحر ته اشاره وو بیا کې دي سبا سحر اعلامیه خو زیاتره کوشش غیدا کوي چې نن ماسخوتنه پورې دغه اعلامیه جاری کړي
بل اوس دا جندا په برخه کې تر اوسه پورې داسې کوم موارد سرګن شو دي چې د جرګې غړي په اختلاف لري
نہ د جرګی غړی وس دی وخت کې چې سومنم عمل روان نه پاغي کې داسې خبره نشته چې جرګی غړی پاغي اختلاف ودري ځکه چې وس په هر د هرې ضلع یعنی د هرې اولسوالۍ کیم کې د هغه ځای خلک ناشتي او هغه د خپل اولسوالو ستونزې او الته کې چې څه شي وي دی اگر غونډي دا غینه د تجویز په شکل کې په لیکلي حالت کې یو وړاندیز هغه به مرکزی کمیټه ته ځي د اختلاف خبره به هغه وخت راځي چې کله د اتیا کسیزه کمیټه کینی او اغي کله حتمی فیصله کینو امکان لري چې باغی کې بعضی مشران یو خبرو کې بعضی مشران خپل خبرو کې خو هغه به هغه اخیره مرحله ده هغه مرحله ته لجرګن رسیدل چې هغه اتیا کسیز کمیټه کینی او حتمی فیصله وکړي
بل اتمان داسې کوم موارد داسې ټکیشته چې د جرګې اکثره برخوال پر اتفاق لري هغه موارد هغه ټکی سي دي چې ممکن ډیر شمیر غړي دي چې پر اتفاق ولري
د جرګې چې سم نوم الته کې ویناګانې کیږي یا مونږ چې سم نو کتل الته کې کم خلق تي داږي کم غختنې داږي د ټولو نه غټه غختنه امن نه امنیت ته چې په خیبر پختونخوا کې اغي وای چې به زمونږ په سیمو کې د امن وی دلته کې د امنیت په وجه باندې کاروبارونه خراب دي دلته کې د خلکو ژوند چې دی هغه خراب دی دا ټول نغټه مطالبه ده بیا پکې ځنې مطالبه د وسایلو هم دي چې کم دلته د پدی سیمو کې کوم وسایل دي قدرتي زیرمې دي چې په هغه باندې د سیمو د خلکو لومبه اختیار وي نو داسې خلک دي چې هغه به درکشي وي د خپل کورونو نه د به درکشي خلکو چې کوم ستونزه ده هغه هم په مطالبه کې شامل ده خو دا خو هغه خبرې تاسو ته موقع چې کوم الته کې په جرګه کې په ویناګانو کې یا خلک کمی خبرې کوي حتمی فیصله یا حتمی اعلامیه چې کله جاری کیږي هغه کې بیا قتل کیږي خو لازم خبر ده چې عمده غټ ستونزې دي کې واخا مخه په سناسه شکل کې ودا هغه کې موجود وي
bale khan sab dir shmir khazu aw injuna aw khaindo da jarga ke bar khaxisi wa agui khabari kridi di da agui waqtan tsidi le da dawl jargo ta sodan di le dir shmir kurani di dir shmir khazi di chkhpal zaman khpal uruna khpal khawandan do khpal la sawar kridi ya ya nadar kashwi di do ke pa da jargi ke khabari kridi di do khabari betsewi
بالکل د جرګی ته چې کمی خزینه غړي راغلي وي هغه ته ملته کې د وینا کولو موقع ورکړې شوې ده او زیاتره چې کمی خزي الته کې راتلي او هغه وینا کول د هغه غوښتنه دا و چې را پښتانه باید چې په داسې قسمه قامی ستونزو کې په قامی سیاست کې او په قامی مسلو کې خزو ته ونډه ورکړي او خزي هم د دې جرګو ردی فیصلو حصہ وګرځي بلکې یو ځنې په کې دا قرارداد هم پېښ کړ جرګې مخې ته چې تاسو موږ سره دا خبره ومنئ چې ردی جرګې چې کوم مرکه اخیره کمیټه جوړیږي کوم کمیټه چې فیصله کوي په هغه کې به تاسو خزو ته ګډون ور خزو ته بوم حصہ ورکوي او باید چې خزي هم د دې قامی سیاست برخه وګرځینو زیاتره ځنې خزي خداسي اون پکې لیدل کېدې چې اغي خپل خپلوان وروکتي او اغي صرف هغه خپل فریاد راوړی دی او هغه کوشش کوي چې ترته رسنۍ ولاره د اغي غ فریاد چرته ورسي او د اغي غ خپل خپلوان چې دی غره پیدا شي خو چې کم سیاسي فعالان یلته کې ناشتي دي یا مدني فعالان ناشتي دي نو د اغي دغه غوښتنه ده د پښتنو د دغه جرګې نه چې تاسو په دې خپل جرګو کې او په دې خپل فیصلو کې خزو ته ونډه ورکړي
ډېر زیاته مننه ژوندې سي خان صاحب خو وخت ولري مننه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
په فرانسې کې یو 2 کلن افغان د اسلامي ډلې د شل مفکورې څخه د ملاتړ په تور نیول شوی دی. د فرانسې د ترګری ز څارنوالانو ویلي دي افغانان په دې هواد کې د یو بریټ پلان درلود. د پیخي په دې هواد کې د یو شمیر افغانانو او د هغه افغان کډوال اندېخنې راپرولې چې د افغانستان په ګوډي ودونی کې فرانسې کې د بیا میشدنې په تمه دي. نور جزات د سناکا کړ په راپور کې.
په فرانسې کې د یو مشکوک بریټ پلان په تړاو او د داعش ایدیالوژي څخه د ملاتړ په تور د 22 کلن افغان نیول کېدو په دې هیواد کې یو شمیر افغانان او هغه کډوال چې د هیواد ته د پناه غوښتنې قضیو د څېړلو لپاره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي اندېښمن کړي دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پېښې کولی شي د دوی پر ژوند ډېر اغیز وکړي. په فرانسې کې دوه افغان کډوالو یاسین جویا او تمیم فیزی ازادي راډیو ته وویل
در این حال رسیدگی به کارهای
ده افغان کډوالو اداري کارونو تر رسیدنه هم لخند سره مخ کیږي چې په فرانسې کې دي. په ورته وخت کې په فرانسې، جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو او نورو کډوالو ترمنځ یو متناقض او دوګونی لیډر منځ ته کوي
چې در سایر کشورهای اروپایی ایجاد میشه.
حضور هم شفرات باعث نگرانی اماتانان ما
میشه. فنان چې د قانوني یا غیر قانوني لارو تازه تر اغلی او په افغانستان کې ژوند لکه سره مخو د هغوی قضیې له ننګولو سره مخ کیږي او هغه کسان چې وخت تر اغلی او هغوی ته هم اروپایي هیوادونه د شک په نظر ګوري.
واقعا احساس خجالت میکسیم.
په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي او فرانسې ته د پناه غوښتنې کیس لري ازادي راډیو ته وویل چې د دې هیوادونو له قانون څخه د یو شمیر افغانانو سرغړونه نورو افغان کډوالو ته ستونزې جوړولی شي.
دا وضعیت د دې لامل شوی چې همدا هیوادونه او سفارتونه افغانانو ته پاملرنه ونه کړي او هغه افغانان چې د دې هیواد کیسونه لري او غواړي هلته د پناه غوښتنه وکړي خورا بد او بحراني حالت سره مخ شي.
وضعیت بحراني موجه شوان
د یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمیر هغو افغانانو چې پاکستان کې دي او فرانسې ته د پناه غوښتنې کیس لري ازادي راډیو ته ویلي وو چې کیسونه یې رد شوي دي. د فرانسې د ترهګرۍ ضد څارنوالانو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان د فرانسې په سویل لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش د ایدیالوژۍ د ملاتړ او د یوې حملې د طرحې په تور نیولی دی. واشنگتن پوسټ رسنۍ هم راپور ورکړی چې د افغان کډوال چنومې په راپور کې نه دی اخیستل شوی پلان درلود چې د فوټبال په لوبغالي یا پلورنځي کې د تشدد عمل ترسره کړي. د دې راپور له مخې د دې پیښې په تړاو دوه نور کسان هم نیول شوي وو چې وروسته بیا خوشي شول. ویل کېږي په فرانسې کې دغه نیول شوی افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. تیره اونۍ د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې نیول شوی افغان نصیر احمد توحیدی په دې توران شو چې غوښتل یې په نوبمبر میاشت کې د امریکا د ولسمشریزې ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې برید وکړي. تر دې مخکې په امریکا کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې دا پیښه به یې د پناه غوښتنې قضیو ته د رسیدنې پروسه له خنډونو سره مخ کړي. خو هغه مهال له افغانستانه د افغانانو د تخلید او ائتلافي پروګرام مشر شان وان ډایور که څه هم پر توحیدي لګېدلي تورونه جدي بللي وو خو ویلي وو دا انفرادي قضیه ده او د یوه کس په سر باید ټوله ټولنه ملامته نه شي.
وروسته له دې چې د داعش د غړیتوب په امریکا کې د بریټ لپاره د پلان په تور یو افغان ونیول شو فرانسوي څارنوالان وایي چې دوی هم د داعش د غړیتوب په تور یو افغان نیولی دی. ځینې راپورونه وایي چې دا دوه تنه ورونه دي. تفصیل په راپور کې.
د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون وویل پولیسو یو افغان چې 22 کلن دی او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې و د یوې حملې د طرحې په شک نیول شوی دی. څارنوالانو په یوه بیان کې ویلي دغه کس چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس تیره اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکوي. دې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي په امریکا او فرانسه کې نیول شوي کسان ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده. په امریکا کې د نصیر احمد توحیدی په نوم نیول شوي مشکوک کس د ټلګرام له لارې له هغه چا سره په ارتباط کې و چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل شوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې دا کار په فرانسه کې د مشکوک کس په ګډون د دو نورو کسانو چې یو شل کلن او بل یو دیرش کلن دی د نیولو سبب شو. د څارنوالانو په وینا اصلي مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور له نیول کېدو وروسته خوشي شول. د امریکا د عدلي وزارت د اکتوبر په اتمه وویل و بشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی او د دې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک پنه کړي. د پولیسو په وینا توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسلې اخیستې وي او افغانستان ته د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي، خو د راپورونو پر اساس توحیدی په 2020 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا تللی وو. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کونړ کې یو شمېر انجونې وایي ډیری امزولې او خپلوانې په کوچنیوالي کې وادې شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډاک دی. دغه انجونې له پلرونو او د کورنۍ له مشرانو غواړي چې په بدو او کوچنیوالي کې له ورکړې ډډه وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وو. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو د خاوند په حقوقو د خواښې سخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو، چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومانو سره یې نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روږ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه یې د ماشومانو خوراک څښاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشومې پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته هغه ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، دوه کالو ته مو رسېده، نه بېرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه نه په قشته، نه د ماشومانو روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. که څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې جامې سپلې ماشومانو ته ورول کې پخ اچھی پخنه کې هم دسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه، اوس یې جون به خلستونځه مشکلات سره مخ دی. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکوله، د کور په وسلو باندې نه پويږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي. بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونځه مشکلات سره مخ دی.
نجونی وای د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمی او تحصیلی مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې د نجونو ودول زیات شوی دی.
د خبرونه په دوه برخه کې و مبرز خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت ته یې وغوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لویه جرګه کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي اسناد او شواهد پر اساس ویل شوی چې په خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو کې تر 15 د پښتنه په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوی 15 میلیون او 200 زره بی کورشي وي. همدارز شپږ زره 200 تنه بي درک دي چې مړای او ژوندۍ معلوم نه ده. دا جرګه چې په پام کې ده د اکتوبر په 18 یعنی د جمی پورس پیل شي د بیلابیل سنځل کول پرون رسمن پیل شي او ټاکل شوی د چنن هم د پام کړی. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خوري مشر فضل مقیم د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزې سوداګرۍ د خکولو لپاره د ازادۍ سوداګرۍ د تړون پر لاسلیک ټینګار وکړ. پرون له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل شي وو چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه ماتلو به کچې ته رقم کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه د لارو د بندیدو او د پاکستان د لوري د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې سو برابر زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې لمړۍ لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه د عمان په کوبرتو پیل شوې افغانستان په چګټلې او توپ اچونې غوړه کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اساق، اشرف الدین اشرف، شادله کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، علي محمد غزنفان، فریدون داودزی او بلال سمی لوبه کوي. افغان لوبډله به خپل دویم سیالي سبا له عمان سره ترسره کړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم. نن مو ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو ځوانانو قافلې هم ورسېدلې. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د ملمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سوه ټیمونه ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شګو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او ارادې په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلی یو د جرګي ګډونوال به په اتیا خې موکې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي. خو د جرګي دویم او دریم ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی پر اختیا په پښتنو زړه سوی لري او په خپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، هغه باید دغه جګړې ملاتړ وکړي.
او له هغه ورځ وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11مه د قومي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تم دي چې د جرګې به څه پریکړه کوي. د جرګې د رابلل رئیس پښتني زیات شوی چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلان وکړ د خپل حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راس پر جرګه د لرو بار افغانانو پاکستانیانو نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابی بچي. خو هغه ټکه چې جالب او بارز زیاده ده چې پاکستانی سیاستوال خپل بحثونه کې اندېښنه خي کې د شي د جرګه له پاکستان جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې وزنې بریا ګڼي. خو ځین بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یواله مهمه چې د جرګې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې د جرګه به څه پریکړه کړي د جرګې مسله ده ولې تر ډیره ځای د دغه جرګې تمرکز پر دو شانو باندې دی. یو د بشپړی ډاټا چې په تیر 15 کال څخه شهیدان سوي دي څونه خلک تشتول سوي دي څونه مظالم سوي دي د دغه ډاټا تشکیل او د نړیوال ټولنې سره سوال دي او دوه اساسي هدف یې د افغانانو د لار بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیو ریفرندم په توګه د راشکار کې د لو سر کې د لو لپاره تر سره کړی دی او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلی دی. دا مسله
هغه توپیری چلن سي دوی سره کېږي دغه مزایمت کوي او غواړي چې نو دوی د وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړ په کوم حمله چې وکړه کوم ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیان چې راځي په دې جرګه کې کینی دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه باندې کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو دا ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچترنه پر قومي عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنڈلې دي.
جرګه د زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو زما وطن د ټولو مشرانو قبایلی علاقائی مشرانو د دوه ټولو شریک ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څا امر ته وویل زه یې منم او کدی کې ملت هر پریکړه وکړه کدا چا زړه خوشحالي کې کخه پکیږي کدا چا د غر کول یا آبادول وی زب پېږي جرګه کې پېږي فیصله کې ور سره ولاړو ما ډېر مننه.
دمګړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځنګړې ملي سرود هم غږی.
چې د دې جدي کې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوه لسیزو کې ځنګړي توګه به عدالتي او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې د پتیرو 15 کلونو کې کوله هغه وزدي غواړي چې د سند په ډول د خپل خلکو سره او د نړۍ سره شریک کړي. په تیرو درې میاشتې کې د 600 شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور کلی په کلی ګرځیدلې دي او دا اسناد دا ټول کړی دي چې په تیرو دوه لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوز تښتولي دي وژلي دي صحرایي محاکمه سوي دي د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې سوي دي دیته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه اسناد ټول سوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دې په وینا د پیټین په وینا چې دا به د اسناد په شکل ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د پاربلا لا ډیر کار ته اړتیا وی لا ډیر ذهن سازي ته اړتیا وی لا ډیر قوی رهبری ته اړتیا وی لا ډیر قوی ټیم جوړول ته اړتیا وی هغه د فار بستر سازي کېدل شي. اما زه خپل فکر نه کوم چې په دې جرګه کې داسې یو اعلان وسی.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادي رادیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولېس خو د لیکو پاکستانی حکومت له پایله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته ورکړي د اکتوبر له پایله پاکستانی ادارو پولیس او ملیشو لک تر لګ 15000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قومي عدالت خیمه پر ولاړه ده. خو د دې ترڅنګ له مختلفو سیمو نه لک تر لګ 300 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ایز مسولان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترګرې ملاتړ سازمان د ملي ګټو خلاف او پر هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبردارک کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداري ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې و ورځ وړاندې پیښور کې لایلتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سه ورځ وا چې تر دې پر ویلی شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورتونه بلاک کوو، مونږ به د هغې خلاف کاروای کوو. تا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شولا د دوی د کاروایۍ خبره. تا پرون هم خپل زور وکړه او بله ورځ دې کړی دی، ته خپل مکمل زور وکړه. مونږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، سرباز د څشول الا د تشو خبرونه سړی ډیر ورختا دی. خدای مکه پښتنو کلک ملاس ورته چکړل د کراچي سمندر ته ځانونه نه ورځوي. دوی د تشو خبرونه نه دغه ورختا شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې یو دا خبره نه چې بندیز کې ولا کېده. دا بندیز په دې معنی دی چې پښتنو تاسو غږ مکوي. دا بندیز په دې معنی دی چې ویچ پختنو که تاسی وگی که تگی که ترهگری ده که وجل کیگی که قتل کیگی خو تاسی بغگ نگوی. تاسی ده غگ پورتا کولو حق نلره. تاسی با وجل کیگی خو باید غگ پورتا نکه. تاسی با بندیانی گی شکنجه کیگی با خو غگ بنا پورتا کوی. نو دی بشتم پیده دیموکراسی دغه غختن لری. دی بشتم پیده جمهوریت داودوال تقاضاوی لری. دا خو د څوارلسمې پیړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوختي خبره ده.
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لک تر لګه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له 12 زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شوي پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکی او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼ نور توکي لزان سره یرغمل جوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلدارې تاوان د جرګې خیمې ته وخته دي.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان کړل، لس کسان زخمیان کړل. دا یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوق محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غټ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې ژغ نه دی پورته کړی؟ هیوادونو خو خپلې ګټې لري، طبیعي خبره ده چې په سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي، اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي، هغه لپاره فعالیت کوي. تر ډیره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي. د نن په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینو سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړو هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لوی جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي. خو ټینګار یې هم کړی چې د لوی جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت پخوانی مشر امر الله صالح هم ټینګار کړ چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او دغه غورځنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختي او زموږ پرې راتنګي، خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې نه د ملاتړ ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی. د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احادی بیا یوه اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلف دریز غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروله، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه، ځکه چې اخوا څلوېښت یا پنځوس میلیونه پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میلیونه باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښتو کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف خانه لري او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي، اوس هم دا خبره په اثبات رسیږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې اند مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکس پاڼه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټي ټي پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخت په دې وړاندې چې دوی ولې یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لوی جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولی او خپل ټولواکان پرې ټاکل او بیا کنشکال میلاد یو سلو شپیته کال وروسته د 2700 پر اټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لویه جرګه واک ته ورسه، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغه لویو جرګو یوازې د حکومتونو ترڅنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لومړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1908 کې لوی جرګې احمد شاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه، او بیا د ظلم خلاف بل لوی جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1908 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لخکرو د تنظیم لپاره وشو. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل ځوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدې د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي، او دای د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه، دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنډې د تړون په شمول باندې کم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سی وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورند کرښې د ګندمان د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه، او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو، او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د انجنسي مشران وو، هغه د اپریدیو د شینوارو او بیا د اوتمنزیو او بیلابیلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه، چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته د پښتونستان غږ راپورته کړ او ویې ویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې اوس وه، هغه غني خان کړې وه د زلمي پښتون په نوم باندې، تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین، او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چکزی لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه وازی دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکښ څېره مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړی دایشې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2013 کال د جولای په 10 نیټه د دایش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د دایشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو مهمات سره نیول شوی و ترلاسه کړی دی.
طالبان که بده کې صداقت ولري کې ونه لري په ټوله کې د داسې یو سند د داسې یو لس خبرېدل د داسې یو آدرس په داسې یو سیمه کې هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې او برخه ده تر څو د خلکو هغه روحیه او مورال ضعیف شي که هغه منظور پښتونوي کې مهرنګ بلوچ وي که نور هغه کسان چې په دې لس کې دي هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کې او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی او شاته سی
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي دا هم دغه غږ د بې وزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازې هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د ورته نورو لخکرو د پښتنو د مظلومو لخکرو په مقابل کې به حتما دا استخباراتي مسایل روان وي او د دېنا د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لر او بر افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 14مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاتې به وي. د جرګې تر اغلی ایوی سپینسری مېرمنې د کوکی خېلو د جرګې په پینډال کې خپل یوازنۍ سرمایه د غوګون والی کوزی کړي او د جرګې غړو ته مصارف د لنډول لپاره ډالۍ کړي. د مېرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بلخوا که څه هم لارې تړل شوې وې خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته روانه شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکی خېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلي مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره وجیبه ورسول او پي ټي ایم ته اجازه ورنه کړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. د ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پي ټي ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ لپاره خپل اومه ورځ مه هېروئ. شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو
راغ